سلامونه او ستړي مسي وخت په پېښور کې د سهار 5 بجې سوې. نن د چهارشنبه ورځ د 2023 میلادي کال د اپریل 5 نیټه ده. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زه عبدالله کاکړ هرکلی کوم. هله ده چې روغ جوړ او خوشاله وایست. په دې غړي کې اونیز خبرونه د ځوانانو ژغ وړاندې کوو چې کوربایا اسرار علم مومندی د خبرونه تاسو مخکې موریدلې ده او نن یې یو ور بیا دراورو. راځي چې ورته غوښتو.
جنو پندیس وزول کی
دا بلیک گروس پانی پریتے
ماتا ریزیڈنٹ ایئر ایوارڈ ملا اس کو بائیلی علاقوں کے سلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دیم
فوٹبال ٹیم مشتا ولی بالم مشتا
دنیا سر ایو شانتی چلی دیشی
نین سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگو رو نو سوشل میڈیا بند دے
دا زوانانو غق خبرونا لإسرار عالم مومن سر نیخ پنیغا
د مشال ریډیو اوریدونکو کتونکو ستړي مشي پردي هله چیرو جوړ بیستي اوریدونکو لومبه پردي خبر کو چې د ریاستونو لخوا د مبارزه کول کې ځوانانو زپلو تاوانونه به سوي هم پردي به خبر کو د پراسال کې دا چې د طالب مبارزه متي الله وساده امحال د طالبانو حکومت په زندان کې دی. پر دې خبر کو به هم چې د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته د مبارزینو ځوانانو زپلو تاوانونه څه دي او دغه ازاله بیا څنګه کېدی شي موږ سره عمل باندې دي د کاناډا نه بدني فعال مسکان یازي سبا چې همدا وخت موږ سره د اسکایپ د لای راغلي مسکا ستړي مشي
سلامونه نیکی هیله مې ومنای
څنګه تاسو جوړې سه تم خره
ډیره مننه په دې هیله تاسو هم خو اوسئ
ډیره زیاته مننه. او موږ سره د خبر پښتونخوا له ډیر اسماعیل خان د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکخ علمزیب مسجد هم د اسکایپ د لای راغلې علمزیب تاسو هم ډیر ډیر مشي سیاتم خره خیر دی. کتون کا اردون کو د خبرونه په روسي برخه کې بیا په کرکټ باندې خبرې کو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په روسي کې کمې چونه وشو په هغه به خبرې کو او پر دې به هم خبرې کو چې کرکټ د ولسونو پرانیک دی کولو کې څه رول لوبول شي. اوس هم راځو لومبۍ موضوع ته. اوریدونکو په افغانستان کې د قلم لار په نامه د سازمان بنسټ ایښودونکي متي الله وصال 1400 کالو راهیسې په افغانستان کې د بندو ښوونځیو د پرانستلو لپاره مبارزه کوله. دغه راز هغه به کلی په کلی کوڅه په کوڅه باندې ګرځنده کتابتونونه هغه خلکو ته رسول. په دې وروستیو کې هغوی د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه پیل کړې وه. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې طالبانو له شپږم ټولګي د پورته جینکو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نو هغه په دغه لړ کې غونډې کولې د مشرانو سره. نو له 8 مارچ څخه متي الله وصال د طالبانو په زندان کې دی. طالبانو دا ویلي دي چې هغه یې د مشکوکه فعالیتونو نو پر سر نیولې دي. نور وضاحت بیا نه دی ورکړي. هم پر دې خبرې کوو چې د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته چې کوم ځوانان دي هغوی مبارزه کوي، هغوی خپلې هلې ځلې مخې ته وړي، نه یوازې د تعلیم لپاره بلکې د سولې لپاره، نور یو شمېر کارونو لپاره. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پښتون ژغورني غورزنګ له شاوخوا 15 کالو راهیسې په خیبر پختونخوا کې دغه مبارزه مخې ته وړي چې دغه سیمه دي لمباینونو پاک کړل شي، چې کوم لا درکه کسان دي هغه دي ومیندل شي. خو د هغې باوجود تاسو وکتل چې د پی ټی ایم ډېری مخکښان هغه په زندانونو کې دي، لکه حنیف پشتین او داسې نورو. علي وزیر په دې وروستیو کې خوشی شو. علمزی په خپله باندې چې اوس موږ سره پروګرام کې برخه اخلي هغوی هم جیل تر کړی دی. نو پر دې خبرې کوو چې دغه هلې ځلې دغه کم ځپل چې دي د ریاستونو لخوا دغه ځوانانو ته دغه سیمې ته څومره تاوان رسی هم پر دې خبرې کوو. مسکا صاحب لومبه هم تاسو سره زما څنګه چې تاسو واورېدل چې متي الله وصال دا مهال د طالبانو په زندان کې دی، نو که لومبه پر دغه خپل نظر ورکړي چې تاسو څه نظر دی په دې اړه باندې.
زه باید دا ووایم چې وسا د کتاب او قلم خدای خدمتګار دی او د دا 14 کاله د افغان جنو او هلکان لپاره د زده کړو لپاره ډېر هڅې وکړلې. او دا چې اوس په زندان کې دی دا په کوم جرم په زندان کې دی؟ صرف په دې چې دوی د تعلیم لپاره غږ اوچت کړی دی. دوی دا چې طالب ځواکونه وایي چې طالبان چې وایي دوی د مشکوک کړنو په وجه زندانی کړی دی. نو دا مشکوک کړنې څه شی دي؟ دا باید واضح شي. مونږ چې ماتي ولا ویسالي د لیتل مو د زکړو لپاره په کمپاین لیدلې دي، په هڅو او ظلم لیدلې دي، کوم بل کار خو پکې نشته دی. او دا چې اوس په سوشل میډیا کې دوی انځورونه خپرېږي له میرمنو سره، له بهرني ځواکونو سره، دا داسې کوم پټ څه نه دي چې دوی خپروي. دا هغه څه دي چې خپله ویسا دا خپره کړي دي، او دوی چې میرمنو سره ناست دي د دوی لپاره ناست دي چې د دوی غږ واوري او د دوی غوښتنې پوره کړي، د تعلیم په برخه کې، د زده کړې په برخه کې. نو دا عمل مونږ غندو او دا کار باید زر تر زره خاتمه عمومي، او ویساسې باید له زندانه دوی خوشي کړي. دې ته ورته ویسا سره هغه ځوانان چې بې ګناه په زندانونو کې دي، صرف ګناه یې دا ده چې د افغان ځوانانو لپاره یې د زده کړې او غږ پورته کړی دی،
صرف د دې خبره وکړه چې د ویسا ځینې تصویرونه عکسونه هغه په رسنیو کې خپاره کیږي، او څنګه تاسو ویل چې هغه لوړاندې ویسا په خپله خپاره کړي دي، او هغه چې څنګه تاسو ویل چې هغه هدف د دغه خلکو سره د ملاقاتونو همدغه و چې دغلته کې د تعلیم دپاره کار وکړي، نو دغه قسمه پروپاګنډا تاسو چې څه ته اشاره وکړه چې په ناسمه طریقه باندې د هغوی دغه عکسونه خپارېږي په ټولنیزو رسنیو کې، نو څه ګوري چې دا څومره تاوان خبره ده د ویسا دپاره، دغه سیمې دپاره، او ستاسو په خیال ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دغه قسمه تصویرونه ویني کله هغوی
دغه دغه تصویرونه خپارول چې دوی تینا یعنی منفي جنبې باندې دی خپروي، دا دومره تاوان ویسا ته نه رسوي، ځکه چې ټول پوهېږي ویسا ولې له بهرنیانو سره کتلې دي، ولې داخل کې له میرمنو سره کتلې دي، له ځوانانو سره کتلې دي، اروپایي ټولنې سره کتلې دي، دا هر څه واضح دي. صرف هدف دا و چې د افغان نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي، آواز اوچت کړي، دا ټول ته واضح ده. صرف هغه طبقه چې دودی پلوي دي، صرف هغوی ورته جنبه ورکې چې ولا دا خو کار نه دی کړی، دا هغه نه دی کړی، دا هغه نه دی کړی. که چیرته بهرنیانو سره پاک ساحه ستل باندې یو څوک جاسوس کیږي یا یو څوک په دې تورن کیږي چې دوی مشکوکې کړنې کوي، نو طالب چارواکي هم لګیا دي له بهرنیانو سره ملاقاتونه کوي، دوی سره انځورونه اخلي او انځورونه خپروي، نو دوی خپلو دې کارونو ته څه وایي؟ تر دې خپله یعنی جاسوس خو بیا دوی سول هغه مشکوکې کړنې چې دوی وایي چې ویسا یې کوي، خو دوی کوي، نو که په دغه رقم وي او که چیرې دغسې ادامه ومومي، نو دا په دې معنا ده چې دوی غواړي په افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دب کړي. دوی غواړي په دې کار باندې ځوانان وویروي تر څو غږ اوچت نه کړي، چې دا امکان نه لري، ځکه چې اوس افغان ځوانانو کې دا هیڅ ویښ شوی دی چې باید د زده کړو لپاره خپل آواز وکړي.
سما په فیسبوک باندې هم یو شمیر څرګندوی راغلی د علم کور په نامه لیکي چې ریاست حق لري چې څوک قانون ماتوي هغه ونیسي. دغه سي سرتاج ننګهارې، سید محمد او دسي زنورو ملګرو هم دغه څرګندونې کړې دي. البزی به تاسو سره ځو، تاسو متی الله ویسا څومره پیژنئ، دغه د کار نه څومره خبر استی، او بیا د هغه دغه نیولې ته څنګه ګوري؟ او دلته چې یو کس په دې فیسبوک باندې لیکلی دي چې د ریاست کار دا وي چې څوک غیر قانوني کار کوي چې هغه ونیسي، تاسو څه وایئ؟ ډېره مننه.
اول خو دا چې د متی الله باره کې خبره خدا ده چې ما خپل ذاتي طور پر څه علم نه و د چې کوم فعالیت په دغه والله سره، خو چې کله دغه د نیولې خبر مخکې ته راغی، نو بیا لکه څنګه دلته موږ په سکتور هم داسې وایلیشن کېږي په دا باندې کار کوو، خو بیا خصوصي توګه چې داسې څوک د انساني حقوقو دپاره آواز اوچتوي، نو په باندې خصوصي هم نظر ساتو. دا خالی دانا چې مت الله بلکې یو بل زبر ملګری و په کندهار کې دی، اوس هم نیولې دی، نورال کلیوال نامه ده، نو هغه هم تقریبا دغه پنځلس داسې ورځې دی کېږي چې تر اوسه پورې څنګه عدالت محکمہ ته پیش کړی دی، تر اوسه پورې تور معلوم دی چې مطلب بنیاد نیولی دی. خو بهرحال دا چې کوم دا نیول کېږي، اصل شی مسله دغه ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې دوی ځان په دا نه کوم خبر چې دوی اوس په واک باندې دي، دوی اوس په جنگ کې نه، او د جنگ په نظر به د هر څه ګوري، او چې د څه شي خبره چې ورته کوي چې هغه د دغه هېواد لپاره ایون د دوی لپاره هم د ګټې باندې باندې تمایږي په فائدہ به تمامېږي هغه شی هم دوی داسې شمېري چې که چېرې دا موږ ته څوک حکم راکوي نو دغه چې کومه د دوی دغه رویه ده نو د دې بنیاد دی چې یعنی دا خبره د هر چا طرفه نه اوس ډېره څرګنده شوله دا خبره واضحه شوله چې یو انسان چې د تعلیم دپاره هلته کار کوي لګیا ده او دومره لوی یو قسم تبتولی شي څومره لوی مقصد دی چې هغې پر کار کوي هغې خلکو دپاره دغه زمینه برابروي خو دوی هغه چیز هم داسې شمېروي چې کله دغه یو زموږ برخلاف یو چیز لګیا ده خو بہرحال یا هم ګورا چې دا سم خلک دا وایي چې نه د حکومت خو دا کار دی چې هغه خو داسې څوک هم چې چا باندې شک وي یا څه سور وي چې نو هغه راونیسي بالکل راوده نیسي خو آیا حکومت تر اوسه پورا څه قانون هم لري که نه لري قانون کې خو په هر غه کې د دوی د اسلام خبره کوي نو اسلام خو تاسو ته به پته وي چې اسلام دومره حد پاره چې یو ډېر لوی جرم وشي هم یعنی هغه خبره زه په الفاظ یاد کول نه غواړم چې کوم جرم خبره درته کوم خو ډېره لوی جرم چې هم وشي یک دپاره هم څلور گواهان غواړي هغه څلور گواهان به یعنی ډېر واضح توګه بیا گواهی په ورکوي او دغه رنګه به ثبوت باندې دا ثبت کیږي او په یو عدالت په وړاندې به قاضي ته مخامخ کیږي او هغه به دغه فیصله کوي چې آیا دا سړی به دا تور ککړ دی که نه دا ورکول چې کوم دي دا زه په اسلام کې روا دي نه چې کومه دا په عام نور دنیا په قانونونو کې روا دي دا چې کوم لګیا دي دا بالکل بدماشي ده او دا د هیڅ هم د انسانیت سره د اسلام سره د شریعت سره هیڅ تړون نه خوري او دوی ته پکار دغه دي چې دوی دغه زر تر زره خوشی کړي او څه دې څه او حقیقت لري د دوی الزامونه نو څه قانون ته وړاندې کی او دغه چې ټول دنیا ویلي چې مطلب دغه تور دی ته او دغه دا ثبوت دی دا موږ هم وینو نو دغه دا څه غلط دی چې موږ هم څه پوره نشو کولای
سم مسکا سبا اوس هم دې ته راځو چې تاسو خپل هم په کینیډا کې استي تاسو د افغانستان ملي ټلویزیون کې نه تا کوي دغه تل کې تاسو مدني فعالیت کوو مبارزه هم کوله د بشري حقوقو پر لګي وي اوس دا په کینیډا کې استي نو څه ګوري چې دغه سي په ریاستونو لخوا د خلکو زپل د ځوانانو زپل د غوي ویرول او بیا د غوي خاموشه کېدل یا هیوادونه پر خودل دا څومره په تاوان تمامیږي دغه ټولنې لپاره
اول خو سپه دا وایم چې هر حکومت یا هر دولت چې وي دوی د دغه سي نیولو لپاره باید دوی خپل ستراتیژي ولري یو کس چې نیسي په کوم دلیل نیسي څلور پنځه ورځې اوسه چې وي سا په بند کې دی تر اوسه پورې دوی دا وضاحت نه دی ورکړی دی چې سا څه کړي چې دا په بند کې دی په کوم جرم باندې دوی بند کې دی دا بند کې دی که نه دا باید واضح شي او دا چې د ویسا په څیر ځوانان چې د علم او پوهې لپاره غږ اوچتوي دوی په بند کې اچول کېږي دا په دې معنی ده چې د ځوانانو غږ بندول دوی بندول غواړي چې دا امکان نه لري او لکه څنګه چې تاسو وویلې چې ویسا په بند کې دی اما وګوري یو ویسا په بند کې دی په زرهاو ویساګان اوچت شوي دي د سوشل میډیا له لارې د ویسا لپاره ازادي غواړي د ویسا لپاره غږ اوچتوي که ویسا د افغان ځوانانو لپاره غږ اوچت کړی اوس ټول ځوانان د ویسا لپاره غږ اوچتوي د یو ویسا په بند اچولو کې دوی نشي کولای چې زموږ آوازونه خپ کړي نو که چېرته دوی داسې ادامه ورکړي دا واضح ده چې اوس هم افغانستان نه ټول هغه قادرونه چې وو هغه تللي بهر ملکونو کې بهر ملکونو کې میشت شوي دي اما بهر ملکونو کې د افغانستان لپاره مبارزه کوي دوی چې څومره وکړي نشي کولای چې د ځوانانو غږ ډک کړي خو صرف څومره تاوان چې د دوی پراتک سره افغانستان ته اوښتی دی تر دې به ډېر نور تاوان افغانستان ته د افغانستان ځوانانو ته د افغانستان ولس ته وانه وړي ځکه چې ټول افغانستانه بهر شول هغه قدرونه هغه ځواکونه چې د افغانستان لپاره سرمایه او هغه ټول لاړل ډېر کم خلک په افغانستان کې پاتې دي او هغوی هم په دې لټه کې دي چې یو لاره پیدا کړي او له افغانستانه بهر ووځي ځکه چې په افغانستان کې خو دوی لپاره ژوند نشته ده
سرتاج لیکي غږ مو په لاهور کې اورما دغه سي مطلب تاسو خبرونه لاهور کې اورما او بیا زرنوش خان دی او وقار وزیر دی هغه و چې ډرخه موضوع تاسو را وړي دا او باید چې د کرخې دواړو غاړو ته چې څومره هم د ځوانانو حقونه دي هغه خوندي کړل شي. او حبیب الرحمن مجاهد محمد انور او داسې ډېرې کسانو دغه خپلې څرګندونې لیکلي دي. تاسو پوښتنې هم کولی شئ د فیسبوک د لارې، د واټسایپ د لارې، د ټلیفون باندې تاسو موږ سره اړیکه ټینګولی شئ که څه څرګندونې لري، پوښتنې لري. یو موضوع دا ده چې د ریاستونو لخوا د مبارزه کوونکو ځوانانو ځپلو تاوانونه څه دي، څه کېدی شي. او دا په داسې حال کې ده چې د تعلیم مبارز مطیع الله ویسا دا مهال د طالبان حکومت په زندان کې دی. ویسا په تیرو 14 کالو کې په افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د تعلیم لپاره مبارزه کړې ده، کمپاینونه یې کړي دي، ګرځنده کتابتونونه خلکو ته رسولي دي، بندو ښوونځیو د خلاصي لپاره کار کړی دی. نو موږ پر دې خبرې کوو چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته چې څومره هم ځوانان دي مدني فعالیتونه مخې ته وړي، د هغوی ځپل څومره اغیزه لري په دغه سیمه باندې. نو المزه به خپله هم جیل تیر کړی په دغه لړ کې، که څه هم د دوی په ګوند باندې په المزه باندې د دوی په مخ خانو تورونه دي چې د ریاست ضد ویناوې کوي. المجيب سره خبرې کوو. المجيب، ستاسو خپل څه نظر دی دغلته کې چې ستاسو د پی ټی ایم ځنې مخکخان هغه ونیول شو، اوس هم ځنې په زندانونو کې دي، هغه بیا دې کې ځنې جوبل شو، او تاسو دا تور هم لګوي چې ستاسو یو ملګری ارمان لوړی هغه د پولیسو په تشدد کې وژل شوی دی، که څه هم پولیس دغه تور نه ردوي. نو دا قسمه تشدد، دا قسمه زپل دغلته کې دې ځوانان څومره غلي کړی دي یا په هیواد پر خودو مجبور کړی دي؟
په دغه کې خدا ته چې ځوانان چې یعنی هیواد پر خودلې دي، هغه خو یعنی ډېر داسې کم دي مثال هیواد ور پر خودلې دي، بولې چې دغه مبارزه چې کومه ده بدغه کې موږ ته بدغه ټول مخ ته را درو وی، ولې چې یو پولیس ته چې موږ دا امید ته ولې کولو چې دوی به موږ سره دغه رنګ لوبه کوي. نو هغه موږ دغه هر څه ریزلت ځان ته لیدلی و چې دا موږ سره بسیږي. نو ډېر کم داسې دي چې تللی دي، خو بهر حال اوس هم داسې هم ده چې یعنی ډېر زیات ځوانانو باندې ای سی ایل کې هم دي، یعنی بهر ته هم تګل شي کولی. زه خپل هم په ای سی ایل کې یم، او دغه رنګه زموږ د تحریک مشر او دغسې چې څوره هم داسې کسان مختص تاسو ګورې، نو دا ټول په ای سی ایل باندې دي. نو یو خو دغه کړي دي، ورسره دانا چې خالي ارمان لوڼی دوی شهید کړلو، پرچې په دانا علاوه عارف وزیر دوی ووژلو، او دغه رنګه په واڼه کې دوی ډېر ډایرکټ غاو کړل، پرچیت یې وکړو. دغه څه په خړ کمر کې چې په 2019 کې کله په عام او لسرو باندې دوی ډزونه وکړل، چې هلته 15 کسان پکې شهیدان شول او 10 نه زیات کوم زخمیان شول. داسې یعنی یو په دغه لیول باندې بیا دغه چې ځوانانو په کریک ډاون څوره دوی کوششونه وکړل. زه چې کله په کراچۍ کې ونیولم، نو ما ته د آی ایس آی ول چې کوم باقاعده یو ټیم را لیږلی و، نو هغه ټیم ما ته مخکې راغی او ما ته وویل چې ته خالي موږ ته دغه ووایا چې دغه کوم ما کومه خبرې کړې دي، ما چې کومه خبره کړې ده په ثبوت سره مې کړې ده، یعنی بغیر د ثبوته مې یوه خبره هم نه ده کړې. هغه د بېدرکو خلکو خبره ده، هغه د لینډ ماینز خبره ده، هغه د نوټ څه وایلیشن دي. زه په خپل هغه علاقو ته تللی یم او هلته هغه په ثبوت سره، لکه اوس دغه څو ورځې مخکې په ډرون حمله وشوله، نو ډرون حمله دوی دا وویل چې نه دا موږ جړپ شوی دی سره، او هغه هلته ماټر بندې دغه بچیان چې کومو شهیدان شوي وو. زه په خپل هل ځای ته لاړم او هغه څوره هم د میزایل بقایجات وو هم را واخیستل، او هغه مې بقاعده په ثبوت سره ورته ثابت کړل چې یعنې دغه ډرون حمله ده، دغه هېڅکله دا جړپ نه دی، هلته خلکو ګواهي غاټله. نو دارنګه چې کومه خبرې وي، هغه دوی دا وکړل چې ما ته دا وویل چې ته چې دا څومره دا خبرې کوي، دغه به ته په ویډیو شکل کې دا سره ووایې چې دا څه هم ما ویلي دي دا ټول دروغ دي، او زه په دا باندې معافي غواړم. نو هغه چې ته تیار نه شوم، نو دوی دا کیسونه او بیا جلونو ته واچولم. نو دا چې کومه دا تر اوسه پورې زموږ حلیف چې کوم دی، تر اوسه پورې په جیل کې دی، علي وزیر اوس را خلاص شو. نو دا چې کوم بندیزونه دي، دا بار بار سوال
لمزیب تاسو خبر او کړه د خړ کمر چې نو پاغه کې په تاسو هم دا تور دی چې تاسو په الټا پامنتی سرتیرو باندې حمله کړی و، دغه سی کټ تاسو نور ملګری نیولې دي، نو پاغه هم دا تورونه چې دوی د ریاست ضد ویناوي کوي. نو پښتون زما دل ده کې دا چې تاسو په خیر ځوانانو ته څنګه رو یو خپل اول پکار دي چې دغه سی د تورونه هم بچي او خپل مبارزه هم مخ ته یوسي. پښتون زما دغه رساس نه
جی دا داستا یو خو د دې خلک خبره چې د توکم دوی ته کوم خبره کړې وای چې په موږ باندې اټی غره چې څوک چې باندې اټی پوښتنه مخه مخه څوک به پکې مرشي، څوک به مطلب پکې تخمیک وکړي، تر اوسه پورا دوی په یک یو سره رسیدا وتاوله چې دا زموږ فوجي پکې زخمی شو. او بیا خو یغه ویډیوګانې دی په کده فوتونه دی چې دوی څنګه ډایرکټ فارم توکو نو پاتې خو یې تاسو خبره پاتې شوی نه ده. دومره خبره دادا آیا موږ څه تاسو وکړو یغه د پاره پکې دا او زموږ یو خو د سیمینار هم یو سیستم لګی کیږي لګی دا یو ورکر کنوینشن وکړو چې پرهغه کې ځنې سیزونه داسې دي چې دی خو غیر قانوني غیر آئینی دا قانون لکه دا پیک آرڈیننس سیستم دی. دا پیک آرڈیننس یو ډېر پور قانون دی چې مقصد څوک هم کچرې د څه چې پر آواز اوچتوي نو ته یې بس د غداري یا د بغاوت یا د سایبر کرائم کې صورت واچوه. نو هغې سیز دپاره بیا موږ دغه دی چې اوس ځوانان پوهول موږ شروع کړي دي یعنی ته کومه خبره چې کوي کچرې دا خبره وکړي یعنی یا خبره ده یا انداز دغه کې نو ته کچرې په تا باندې دغه سیز سره هم وړي نو هغه سیز په تام ثبوت کولی نه شي یا په د تا یعنی خرابولی نه شي. نو داسې مختلف چیزونه چې کوم دي دغسې د دوی د پوهولو کوششونه هم لګیا کړي دي چې موږ کم از کم په قانوني توګه هومره ته مضبوط شو او دغسې زموږ دا مزاحمت او دغه جسیت هم برقرار وساتل او د دوی د طرفه چې کوم زیاتره یعنی داسې خبره دي چې دوی په موږ باندې الزام راوستلی شي یا د مل چې کوم سوالونه دي هغه سوال کولی شي هغه کوشچن کولی شي یوازې نه ځان راوباسو بلکې د زموږ کوم کوشچنز دي د وطن د پاره د کام د پاره هغه چې کوم دی په ځای کو او هغه د پاره د کام د پاره یو یا تا کو
سمه موسکا سے بس تاسو نه دغه پښتنه د چې څنګه تاسو مولې علمزی بم ویل چې دغه تکي دغه قسم حالت جوړ له په دغه سیمه کې او تاسو ویل چې ډیره ځوانان پیغله هغه افغانستان ووتل نو اوس متبادل لار څه کې دي چې ځوانان د پاره چې دغه دوی د مبارزه هم دوام وکي او دغه مش او دوی ته تاوان هم نه رسیږي
په بهر کې چې ځوانان دي هغوی خو پرته له کومې ویرې کولی سي خپل مبارزې ته ادامه ورکړي څنګه چې لګیا دي. او په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې داسې کومه بله لاره وي چې دوی خپله مبارزه هم وکړي او دوی ورته متوجه نه وي ځکه چې کله چې ته یو ځای کې اوسې او یو څوک د په سر ولاړ وي څراغ په لاس کې او تاپسې ګرځي ته نسې کولی خپل فعالیتونه پټ وکړي او د علم او د پوهې لپاره فعالیت پټ کېدلی هم نسي. په یو هیواد کې چې ته اوسې او ستا د نجونو مکتبونه دې ټول بند وي او تا هغې لپاره غواړي مبارزه وکړي نو دا به څنګه ته پټه مبارزه وکړي. داسې مبارزه باید براله اوسي. دوی خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. افغانستان کې مونږ چې کوم ځوانان لکه مونږ غوندې چې په بهر کې یو مونږ له دې ځنه دوی ملاتړ یو ورسره غږ پورته کوو لکه څنګه خو مثال ویسا صاحب دی. ویسا صاحب غږ پورته کړی د افغان ځوانانو لپاره او اوس د ویسا غږ ډیر شوی دی. یو ویسا په زرګونو ویساګانو بدل شوی دی لکه څنګه چې مخکې مې وویلې ټولو یو غږ دی چې ویسا باید له بنده خوشی شي او د دې تر څنګ نور ځوانان هم
سم. په فیسبوک باندې محمد محب الله لیکي چې ویسا بادشاهي نه غواړي خلکو ته تعلیم غواړي هر چا ته پکار ده چې د ویسا مادي او مانوي کومک وکړي. دغسې ګلباز چمکنې لیکي چې معاشره کې بغیر د تعلیم ترقی نه کیږي او ټولو ته پکار ده چې ښځو ته تعلیم ورکړي. او سرتاج ننګهارې هم لیکي چې خبرونه اورم او ټول ملمنو ته سلامونه. او اوس هم دغې ته راځو موسکا صاحب چې څنګه د محب الله وایي چې ویسا بادشاهي نه غواړي هغه غواړي چې هر افغان بچی ته تعلیم ورسیږي نو هغه وچې دي کې څه داسې تاوان دی څه داسې مسله ده دغه ریاست ته که پرس که افغانستان کې جنکۍ تعلیم وکړي ټول ځوانان تعلیم وکړي نو دا دغه ټولنې په ګټه نه ده که دغلته څوک حکمراني کوي د هغوی په ګټه نه ده او هغوی په خپله ګټه ولې نه پوهېږي ستاسې په خیال باندې.
بالکل لکه څنګه چې ورور هم ورته اشاره وکړله ویسا هغه ځوان دی چې څوارلس کاله د علم او پوهې لپاره مبارزه وکړله. په دې څوارلس کلو کې ویسا چې هر چا سره کتلي که هغه لوړ پوړې چارواکی و که هغه بهرنی و که کورنی و د صرف او صرف د پوهې لپاره غږ اوچت کړی د ځان لپاره نه صرف د قلم او کتاب لپاره یې غږ پورته کړی دی. ولی دوی دغه شته حکومت ولی نه غواړي چې افغان ځوانان په زده کړو سمبال شي ځکه چې دوی ویره لري. ویر لدی د دې چې افغانستان د افغان ځوانان پرمختګ وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي. دوی نو غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. که چېرته دوی وغواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، نو دوی به د علم او پوهې لارې نه بندوي، دوی به ورته دروازې خلاصوي، دوی به نور هم زمینه ورته مساعدوي چې افغان ځوانان لاړ شي، زده کړې وکړي او د زده کړو په ګاڼه باندې ځانونه سنبال کړي. ځکه چې که چېرته غواړي یو حکومت یا یو دولت یا یو هیواد پرمختګ وکړي، نو هغه باید په علم او پوهې سنبال ځوانان ولري، تر څو د دې جوګه شي چې دغه هیواد پرمختګ لوري ته یوسي. نو دوی اصلا نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. زه نه پوهېږم چې دوی په کوم فکر کې دي، د دوی په ذهن کې څه دي، دوی څه غواړي. حکومت وو ترلاسه کړه، خو سمې مخته یوسا، پریده چې ځوانان تعلیم وکړي، پریده چې افغانستان څنګه چې وو، څنګه چې تاسو ترلاسه کړی وو، هماغه سی ولې ورته ادامه نه ورکوي، ولې مو ادامه ور نه کړای شوه که غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. خو نه، دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، دوی غواړي چې افغانستان له خاورو سره خاورې کړي.
اوردونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسې په ریډیو باندې اوري، او زموږ موضوع دا ده چې د ریاستونو لخوا د مبارزه کوونکو ځوانانو ځپلو تاوانونه باید څه وي، او د دې لوجې چې کوم تاوانونه رامنځته شوي دي د هغې عدالت څنګه کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې تعلیم مبارز مطیع الله ویسا دا مهال د طالبان حکومت په زندان کې دی. د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو سره د مبارزینو ځوانانو ځپلو پر تاوانونو د مدني فعال مسکا نیازی او د پی ٹی ایم مخکخ علمزی مسید سره خبری روانی دی. علمزی با وس تاسو تا رازم، تاسو چه گوری پا افغانستان که چه کم حالت جوڑ لیل ده که ده شپگم طولگی پورتا چه کمی جینه که دی، ده اگوی پا تعلیم بانی بندیز دی، ده سی بیا ده تعلیم مبارزین هغا نیول کی گی. لولان دی سنگ چه تاسو خپلا هم ذکر رو که چه پی ٹی ایم سره هم خد چلن نکی گی پا پاکستان که، نو تاسو چه گوری چه دغه حالاتو که دغه سی دوام وکړي، نو څنګه ګوري دغه سیمې راتلونکي؟
خو دا یو څه خبره خو نه ده کنه، دا یو داسې دی چې دغه مستقبل ډېر تاریخ لیدل چې دغه کوم څه لګیا دي. خو د افغانستان کې دننه چې کوم واکداران دي، هغه ته یو خبره کول غواړم چې دوی دغه تر بلې نه ګوري. دوی دغه زه خو حیران داته یم چې دوی کوم اسلام ویلی دی، دغه دوی د دوی ولې اسلام کوم اسلام دی، او دوی تاریخ ولې نه دی لوستلی. تاریخ کې کچېره وګوري تر اوسه پورا یو څنګه کې هم نه په جنگونو باندې، نه په بچای باندې، او نه مقصد په حکمرانۍ باندې هلته چې کومه د خلکو زندگی بدله شوې ده. کچېر بدله شوې ده، نو د تعلیم په بنیاد، او تعلیم په بنیاد چې کوم انوویشن شوي دي، کوم ایجادات شوي دي، په هغه بنیاد باندې دنیا بدله شوې ده. ګوره دغه نن چې دوی سره څه شی هم دي د اصلې په شکل کې، دا اصلا دوی نه ده پیدا کړی. دا یو تعلیم یافته سړی، یو پوهه سړی جوړ کړی ده. دغه کوم موبایل دوی استعمالوي، دغه دا سیستم د دوی، دغه د دوی جوړ شوی شی دی. دغه مسلمانانو هم نه دی جوړ شوی، مسلمانانو تر څو چې مقصد دغه دنیا کې سپر پاور یو ټایم پورې وو چې دوی په تعلیم کې مخکې وو، دوی ایجادات کول، دوی چې کله دوی کې دنه ابن سینا غوند خلک وو، دوی کې دنه د ابن هشم غوند دی، البیرونی غوند خلک وو.
علمزی به تاسو څه ګوري چې د مذهب او د ساينس سره د ټکر پیدا کولو وروسته دغه حالت رامنځته شوی چې مسلمانان وروسته شوی که څنګه؟
مسله دا ده چې دوی دغه په ټکر کې راوتلي دي. حالانکه د مذهب یا خصوصي څخه د اسلام خبره چې وکړم، تر څو چې ما ویلي دی او زه چې اسلام زه د لوستلې خبره کوم، نو زه یې د عمرانیات او د انتروپولوجیکل اسپیکټ باندې زه اسلام ګورم. زه ما دا هیڅ سپیر ویلي ده، اسلام کله هم د دغه خلاف نه دی. ایون څه قرآن چې وایي په ترجمه سره وایي، ټول آیاتونه په دا کې دغه بار بار دا خبره کوي چې ته په دغه آسمانونو باندې فکر وکړه، ته بس لسې اون دره پوره چې دغه چې کوم د سپایډر نیټ چې کله په دغه باندې هم ورتل چې دا باندې تاسو غور فکر وکړئ چې هر چیز برا کې بار بار دوی ته د ساینسیسټ سیزونو یو غیر کوي چې ته په دا باندې غور فکر وکړه. تو اصل نه کېدلی شي، هغه خو ګوره په دغه نه شي کېدلی چې ته بس یو مخصوص نصاب در جوړ کړی دی، بس دغه به ما ویلی دی او دا به دلته ووایم. هاته به هم دا خبره کوم چې ته به نور زده کړه نه کوې، ته به دغه چیز ووایې. خو هغه به دغه مخکې دا څه شی شروع دی، دوی ولې دغه فکر نه کوي؟ دا دنیا چې کومه ده که دوی کې دننه نن چې کومه ده، دوی د خپل سټلایټ استعمال یې پرې بند کړلو، افغانستان بچر ته پاتې چې ماته دا وښه نو دغه سي د دوی چې فرم هم د څه دوی تر څه هم دی دا ټول چې نه واخلي دوی ته خپل جامع نشو ور پاتې جامع باندې شو ور پاتې نو دوی دا فکر ولې نه کوي چې دغه چې کم هم پر مقصد دی د ریاستونو چلول دی د هر شی چې کم دی د تعلیم سره تعلق لري او تعلیم به هله چې کومه ده مقصد درومي چې کله داسې خلک لکه تمت الله عیسی صاحب دی یا دغه سي چې کومه ده دلته نور کوم فعالان دي د دوی خبرو ته خلک کېني د دوی چې کومه ده چې کوم ویژن دی دا پر مخ بوزي دغه خلک چې کومه ده په تعلیم په باندې چې کومه ده پوره کړي او دغه سي جینکو ته یعنی 51% چې کومه ده د تعلیم نه وباسي او بیا به پاتې شي او هغه ته هم ته پوره کومه ده تعلیم نه ورکوي نو دا کومه ده د خپل هوا سره ډېر لوی ظلم کوي لګیا دي دغه دا به داسې ظلم ورسره وکړي چې څه وخت بعد به کېدی شي دوی نورې نړۍ نه به داسې پاتې شوي وي چې یعنی کډو وغواړي هم یو ځای ته به رسېدلی نه
شي
او بیا به دا خلک هم ځنه ووځي چې کوم برین دی که نه دا برین به شروع شي دغه زیر به ځنه ووځي نو ورپاتې به څه شي تو نو دوی نه دا ته فکر کول پکار دي دا د ضد خبره نه ده دا د څه داس خبره نه ده چې دا تربرګواري جوړه کړې ده چې یو قسم غدری کنه دښمنی نه ځان نه پاتی بلکې د یو هوا د ګلوبل کنټری په شکل باندې د خلکو ته د تعلیم زمينه برابره کی او د خلک ته کم دي دغه د نسینه او بلکې د خبره بده د عمل و
سم مسکا سبا تاسو د لمزيب خبري واوریدلی تاسو څه ګوري چې دغه سر تاسو خپل څومره اتفاق کو یو بل دا چې دا قسمه پښتني دا قسمه خبري ځوانانو تر سوال افغان ځوانانو تر سوال څومره مهم دي او تر دې هم بل پښتنه دا چې ستاسو په خیال باندې د ټولنیزو رسنیو دور دی څنګه کولی شي چې پښتون افغان چرته هم دی چې هغه دغه سي یو نتورک جوړ کی چې دغه کمی د دوی بنیادی حقونه دي د غیر لپاره په شریک غږ راپورته کی
زه د قدرمن رور له خبرو سره موافق یم زه دا وایم چې کله چې خدای خزا او نر ته مساویانه حقوق ورکړی دي خدای پکې توپیر نه دی کړی نو طالب ته څوک چې پکې توپیر کوي کله چې خدای نر او خزه باندې د زده کړې یا د علم زده کړه فرض کړی دا نو ته څوک چې خزه ته نه منی کوي او د نټور په لور وایم چې نټورکونه اوس جوړ شوي دي اوس ځوانان د نړۍ په کوټ کوټ کې دوی سره په اړیکه کې دي نټورکونه سره دوی سره همغږي دي دوی تل خپل غږ اوچتوي د افغانانو لپاره د افغان ځوانانو لپاره د افغانستان لپاره تاسو به لیدلی وي خاصتا په ټویټر کې همیشه سپیسونه جوړیږي د نړۍ مختلفو هیوادونو نه ځوانان پکې ونډه اخلي خپل غږ پورته کوي خپل نظریات شریکوي د افغانستان د ښوال لپاره د افغان ځوانانو د ښوال لپاره نتورکونه سته ده نتورکونه یعنی شتون لري څومره ډیریږي هغه عمر خره
سما اوردونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستي او هم پر دې خبرې کوو چې د ریاستونو لخوا د مبارزه کوونکو ځوانانو ځپلو تاوانونه به څه وي موږ سره میلمانه دي له کنیډا مدني فعال او د افغانستان د ملي ټلویزیون پخوانی نتاقه مسکا نیازی صاحب او موږ سره لازم مسجد صاحب دی د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ مخکښ لډیر اسماعیل خان او لږه شپه کې د سپورتس برخې ته هم ورزو خو په دغه موضوع لږې نورې خبرې کوو تر څو زموږ بل ملاویږي المزيب اوس په اخر خري شي بي دي اوس هم دي ترزو ستاسو په خیال باندې ځوانانو ته دغه تنقیدی سوچ ورکول تنقیدی نظر ورکول دا څومره مهم دي او ستاسو په خیال باندې دا سي نخ کاری چې ځوانان تر ډیره حدا کم پښتانه ځوانان دي هغه غلي شي وي په افغانستان په هواد دننه کو ګوري نو څه ګوري چې څه متبادل لار دي ته قتل پکار دي
دا بالکل حقیقت دی چې موږ مخکې کوم فعالیت لیدلو ځوانانو په افغانستان کې دننه نو هغه بالکل دبره رقم شوی دی چې بالکل څه ورته ویلی شي چې دننه نه برابر دی نو هغه وجه دغه ده چې ګوره چېرته ریپرسیو دغهرنګه یو بالکل چې دباو کوي دی او داسې حکومتونه وي یو خدا ته دا هغه هغه په خپل چې کومه دا دوام نشي اخیستی هغه حکومتونه هغه په خپله چې کومه دا ترقی نشي کولی. خو بهرحال د هغې د وجه نه اواز خو رسم شي خو بیا آخرت ته وجه دغه جوړه شي په پاکستان کې را جوړه شوله. دلته پته ده څنګه به خبره کېدله، دلته به دا خبره کېدله چې ته یو چیز به خبره ده کوله به بیا ویل چې دغه دیوال هم غوږونه دي، ته خبره مه کوه، ته به مړ شي پکې، ته به ورک شي پکې. او دا خبره بالکل حقیقت هم وه، خو دغه ویره دومره حد پر زیاته کړله، دومره حد پر زیاته کړله چې اخرن ته ختمه شوله. او ختمه د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل کې شوله چې دغه ویره هم د منځه یوړله. او نن نه مقصد د دوی د ټوپکو نه ورته یریږو، نن د نه د پالیسیانو ورته یریږو چې څه شی به موږ ورته چې څه تا خوښوي هغه رنګه راسره کوه، خو نه د خپلې خبرو د خپلې حقوقو نه موږ په یو انچ هم په سختېږو نه. او دغه رنګه مقصد د خپله خبره هم لګیا کړې ده. او یوې چیز دلته کام ته فایده هم ورسېدله، ډېرې لویې فائدې ورسېدلې چې هغه مخکې چې کوم حالات وو او د نن پاک ډېر لوی فرق دی. نو دغه په افغانستان کې به دغه کچېرې دوی دغه ظلم یا چې کوم خوف دی دغه خوف چې دغه رنګه برقرار وساتلو، اکرته به د خوف ورساتل شي بیا به څه کوي؟ اکرته به د خلک چې کوم دي د دلې په کنټرول کول د دوی لپاره مشکل شي. ګوره دغه چې کوم قانونونه دي یا چې کوم دوی رویې دي، زه قانون خو نه ورته وایم، خو دغه رویې چې کومه ده دا رویه که دوی دومره حد پره د خوف والله جوړه کړله، دومره حد پره چې کومه ده د ظلم والله جوړه کړه، آخرن ته به دا دوی ته مشکل جوړ کړي. نو دا به دي خلک کوم دي، خلک خپل حق غواړي، خلک کوم دي خپل چې کوم ازادیانې دي هغه غواړي. او د نن دنیا کې ته په هیڅ صورت باندې هم د دوی دغه نشي رقم کولی، دا به خامخا ورکوي او که نیکې ور دا نن به وي یا سبا به وي. او دغه به مقصد داسې لوا به جوړېږي او لوا به اخرن ته داسې شکل بیا اختیار کړي چې دا به پته نه لګي چې یغې بیا به شکل څه کوي. نو یو ځای پته د طالبانو حکومت نه دی دغه چیز، بلکې دغه ته د یو مور په شکل د ورته وګوري، د یو واکدار د حکومتي واکدار په شکل د ورته وګوري او دغه خلکو سره د کومې نرمۍ کوي.
ډېر زیات مننه تاسو نه علم زیب، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخسته، نړۍ مننه تاسو نه، خو وختونه تاسو مسکا سے آخری دغه به دغه وستا سینه چې څه پیغام لري افغان ځوانانو ته په هواد دننه چي متي ګلا وسا په سیر هغه لګيري مبارزه کوي.
ټول ته مبارکي ورکوم چې دوی د افغان ځوانانو هغه اوچتوي، د افغان لپاره کار کوي. او پیغام مې داده، غوښتنه مې داده چې باید وایم وسا د کتاب قلم او پوهې خدای خدمتګار دی، دا باید لبند خوش شي او په بند کې باید پاتې نشي.
سمه ډیره زیاته مننه تاسو نه، تاسو موږ ته وخت راکو، خو وختونه تاسو نړۍ مننه. اردوونکو دا موږ سره د مدني فعال مسکا نیازی له کنیډا دغه سي موږ سره بیا و علم زی مسجد د خبر پښتو ډیر اسماعیل خان نه د پی ټی ایم مخکخ دی. د دوی سره موږ پر دې خبرې کول چې د ریاستونو لخوا د مبارزه کوونکو ځوانانو ځپلو تاوانونه به څه وي. د ډیورنډ دواړه کرښې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته چې کوم ځوانان دي هغوی هلته کې مبارزه کوي په مختلفو برخو کې، د بشري حقونو دپاره، د تعلیم دپاره. اوس هم راځو د سپورټس برخې ته. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سیریز ترسره شو چې افغانستان دوه میچونه وګټل او سیریز یې په خپل نوم کړ. پاکستان یو میچ وګټو. دغه راځه د سپورټس نړۍ کې نور څه روان دي هم پر دې هر څه خبرې کوو. موږ سره د سپورټس خبریال ایاز رضا افریدی له اسلام آباد د اسکایپ دی راغلی. ایاز ستړي مشي
مهرباني، ورځم په خیر.
ډېره زیاته مننه ایاز. په 24 مارچ کله سیریز شروع کېده نو د هغې نه مخکې چې تاسو کومې وړاندوینې کړې وي تقریبا ټولې ناسمې ثابته شوې، که څنګه؟
بالکل، هغه تاسو اورېدلی وی چې مونږ کومې خبرې کړې وي تقریبا په هغې کې 80% خبرې زمونږ ټیک خبرې وي.
نه سیریز خو پاکستان خو دواړه میچونه وبیلل کنه،
پاکستان خو دواړه میچونه وبیلل، خو اخیری میچ خو ګټلې. خو مونږ خو دا خبره کړې چې د افغانستان ټیم مضبوط ټیم دی، دا غیزه چې کوم سپین شو بلا مونږ دا خبره هم کړې چې هغه ډېر زبردست سپین شو بلا، خو دا غي په وجه باندې با مطلب دا چې پاکستان کوم ټیم دی لږ شان کمزور دی، چونکی ټول نیو کلو واړی دي. او د افغانستان چې کوم محمد نبی راغلو موږ دا خبره هم کړې، بلکې موږ دا دعوه کړې وه چې محمد نبی راتګ سره د هغوی ټیم مضبوط شو. او د هغې وجه تاسو هم کتله چې ژوندۍ ثبوت یې دا چې هغه مین عبدی سیریز هم وټاکلی شو.
نو تاسو یو دا هم ویلو چې د پاکستان چې کوم لوبغاړي دي هغوی راشد خان لوبولی شي او داسې چې کوم نور بالران دي هغه هم لوبولی شي که یاد شي درته، خو هغه څه ونه شوه.
بالکل، لکه دا خو سشک نشته په دې کې چې تیره ورځ آی سی سی کوم رینکینګ جاری کړی د ټی ټوینټی د بیسټ بالرانو، په هغې کې په لسو کې درې تعلق د افغانستان سره، په ټاپ باندې راشد خان دی. د انډیا د پاکستان او د شارجی په پیچونو کې لکشان مسله مخې ته راغله، او هغه رنګې ویکټ مطلب د افغانستان دغه هوسټ کولو دا ټورنمنټ او ویکټ هغوی د ځان دپاره د سپین دپاره جوړه کړې وه چې هغه مطلب د سپینرانو لپاره ډېر زیاته فایده ورکوله. نو د هغې له وجې د پاکستان چې کوم پی سی ایل کې کومه کارکردګي کړې وه هغه رنګ هغوی ونه ښودله.
ایا تاسو ګورئ چې دغه پیچ وبخې هغه پیچ هم داسې جوړ شوی چې رنځونه پې نه کېدل؟ نو چې رنځونه نه کېږي بیا دغه میچ داسې ډېر خوند هم نه وي، خو بیا هم ښه میچونه وشو. او بیا د پاکستان کوم بیټسمینانو هغوی لکه اعظم خان شو یا نور شو، هغه لومبو دوه میچونو کې خو ډېر بېکاره لوبه وکړه، اعظم خان کیپینګ هم ښه نه.
بالکل، تاسو د پیچ خبره وکړله، پیچ خو چونکه افغانستان جوړ کړی هم د دې لپاره چې هغوی سپین شوبه ډېره زیاته مضبوطه. او ما تاسو ته وویل چې په آی سی سی ورلد رینکینګ کې د هغوی درې بالران، چونکه افغانستان ټیم کمزورې دی خو بل طرف ته یک لوبغاړي په ورلد رینکینګ کې په عالمی سطح باندې مطلب دا چې په ټاپ کې دی، راشد خان دی پکې، فاروقي دی پکې، او دارنګي مجیب دی پکې، چې درې واړه پکې شامل دي. نو د هغوی وکټ ځان لپاره خیسته جوړه کړې وه افغانستان ټیم. ان شاء الله تعالی لپاره روانو وختونو کې به وګوري چې هغه په غټو ټیمونو کې حسابېږي. ان شاء الله تعالی دا امید کېږي چې د دې سیریز د ګټې سره د هغوی مورل ډېر زیات بلند شوی، ډېر زیات اوچت شوی، د هغوی جذبې ډېرې اوچتې شوې دي. او هغه ورځ لرې نه ده چې ان شاء الله تعالی د افغانستان ټیم به غټو ټیمونو کې شامل
شي. ایا زره ته وایي چې څه ګوري چې ستاسو په خیال باندې نسیم شانه چې څونه رنځونه واخیستل شول، بیا په آخري میچ کې چې احسان کم بالینګ وکړو، نو څه وایي چې پاکستان که دغه سیریز وبایلو نو ستاسو په خیال ډېر زیاته ذمہواري په چا راځي؟
زه خو دا وایم چې د دې ټول نغټه ذمہواري خو اول په پاکستان کرکټ بورډ باندې به موږ راواچو. پاکستان کرکټ بورډ مطلب دومره په اسانه باندې لوبغاړو لا انټرنیشنل نوم ورکړلو چا نه دی پکار. سایم ایوب شو، طیب طاهر شو، اعظم خان شو، ټیک ته چې هغوی ښه کارکردګي کړې په پاکستان سپر لیگ کې. خو پاکستان سپر لیگ یو بیل کرکټ ته، هغې کې وکټ داسې جوړېږي چې انټرټینمنټ دپاره، د چکو چوکو لپاره جوړېږي. هغې کې دا کتلی شي چې شائقینو ته، تماشبینو ته یو خل بعد چکو چوکو په شکل کې مخې ته راشي. خو پاکستان کرکټ بورډ چې کومه دا جذباتي فیصله وکړله، ټیک ته چې نوموړي کرکټران هغوی دا خبرې کوي چې یاره دا د پاکستان کرکټ بورډ یو بولټ فیصله ده. خو زه دې ته بولټ فیصله بالکل ځکه نه وایم چې دا کرکټ نه ګپ جوړول نه دي پکار. کرکټ ته به د کرکټ په نظر باندې ګورو، د لوبې په نظر به ورته ګورو، تجربه ګا به نه جوړو. نو اول ذمہواري د پاکستان کرکټ بورډ ده چې هغوی داسې یو عجوبه غوندې فیصله وکړه، عجیبه غوندې فیصله یې وکړله چې هغوی داسې سکواډ جوړ کړل چې بس په پاکستان سپر لیگ کې چا کارکردګي کړې ده. پاکستان سپر لیگ کې بس چا کارکردګي ښه کړې، هغه یو احسان الله دی چې هغه په دغو میچونو کې هم بالینګ مظاهره کړې ده. نو زه وایم چې د ټول نغټ ذمہواري ده په پاکستان کرکټ بورډ ده. نو د هغې له وجې د پاکستان کرکټ ټیم زموږ د ذرایعو مطابق بابر اعظم رضوان دوی په دا خبره باندې خفه هم دي، چونکه د دې بیللو سره پاکستان په عالمی رینکینګ کې وروستو رالو. نو ولې وروستو راشي؟ ولې پاکستان مطلب دی داسې پاسانه باندې میچونه وبیری؟ جی،
او څه ګوري په لوبډلې په مورال به څومره اثر وي که پرس کوست د پاکستان پخوانی لوبغاړي راځي؟ مطلب دا چې کوم موجوده لوبډله ده دغه لوبغاړي به لکه شاهین شو، فخر زمان شو، رضوان شو، که دا هم اوس په لوبډله کې شاملېږي، نو ستاسو په خیال باندې بیا به هم د افغان لوبډلې د پاکستان لوبډلې په مورال باندې یو څه اثر خوبی کنه؟
بالکل، نفسیاتی برتری به هغوی ته خامہ خاص وي، هغوی ته به پته لګیږي چې اوس د افغانستان ټیم هغه ټیم نه دی. د افغانستان ټیم کې چې اوس د افغانستان ټیم چې د چا خلاف هم مشغولېږي، هغه بل ټیم به مطلب دی چې هغوی به یاري وي چې اوس افغانستان ټیم هغه پاتې شوی نه دی چې مخکې به مطلب دی ټیمو ډېر ایزي اخستو، ډېر آسان به اخستو، او د افغانستان خلاف به جونیئر لوبغاړي د ریزرو لوبغاړو لوبول. نو اوس مطلب دی چې پاکستان څخه زور چې آسټریلیا او انګلینډ او په انډیا باندې به هم د هغوی نفسیاتی برتری حاصلوي.
خو کدی کې یو خبره ته وکتل شي، ایاز مخکې بچره پاکستان او افغانستان میچونه، نو پاغي کې ما ډیر دغه تر سترو کېدو نفرت یو بل ته رد بد ویل په ټولنیزو رسنیو کې په ګراوند کې. نو څه ګوري چې د پی سي ال اثر و که څه وجه وه چې دا وار هغه څه تر سترګو نه شو تر ډېره حده حالت پر امن نه و.
اصل کې پاکستان کرکټ بورډ او د افغان کرکټ بورډ چې کوم مشانو بیانونه مخې ته راغلي وو او بیا د لوبغاړو کوم بیانونه راغلل, بیا د افغانستان او د پاکستان چې کوم فارمر کرکټرز دي هغوی بیانونه راغلل او دا خبره وکړله چې یاره دا لوبه د امن او د مینې محبت ته او دوی ویلي وو چې یاره دا پاکستان چې کوم دي د افغانستان چې دا کومه دوره وکړله په نیوټرل ځای کې په شارجه کې دا د کرکټ دپاره یو ډېر بهترین کاویج د نجیب سیټي وټاکلو او د افغانستان کرکټ بورډ چې څومره مطلب مشران دي هغوی دا خبره کړې ده چې مونږ خپل لوبغاړو ته ویلي دي چې هلته به مونږ امن لزو, مینې لبزو, اتحاد لبزو, صرف لوبې لبزو, نفرتونو او کرکې لبه نه ځو. خو هغه ثابت هم شو. تاسو کتل چې احسان الله په بال باندې د هغوی یو لوبغاړی ولګېدو خوښ شو, هغوی نه هم شو. خو بهر حال د میچ نه پس چې هغوی کوم د ډسپلن مظاهره وکړه, د مینې مظاهره وکړه, یو بل سره غاړه غټیو په اتفاق باندې د ګراوند راغلل, نو دا یو ښه خبره ده.
سمه, تاسو نجیب الله زدران خبره کوي هغه بالکل د احسان په بال ولګېدو بې ویني شو. او دا څنګه هغه کیږي تاثر ورکوي که ستاسو خیال په پاکستان سوپر لیگ کې به حارث روب د پاکستان لوبغاړی هغه به د افغان لوبغاړو سره ټوکې ټکالې کولې, دغسې په دې سیریز کې که ستاسو خیال کوم د افغانستان وکټ کیپر دی, بیټسمین دی, اوپنر رحمان الله ګربز, هغه به چې کومې ټوکې ټکالې کولې د شاداب سره, د حارث روب سره, د احسان سره, او بخې حارث روب پکې نو احسان سره, نو څه ګوري چې د کلاډیانو ترمنځ دا قسمه ټوکې ټکالې هغه هم یو ښه تاثر ورکوي.
بالکل, د دوی په منځ کې چې کوم تیر میچونه شوي تاسو کتلي یو کاغه ایشیا کپ او کاغه نور میچونه داسې د دوی په منځ کې شوي دي, په هغې کې به د دوی په منځ کې ډېر تاوتریخوالی او د اسف واقعه به هم تاسو ته یادې وي, دارنګې د نصیب شاه واقعه به هم تاسو ته مخې ته وي. خو په دغه سیریز کې د دواړو ټیمونو تر منځ د غپ شپ چې کوم ولګېدلو دا د هغه خبرې تړونو کوم چې د دواړو کرکټ بورډ مشانو ویلي وو چې دغه لوبه به مینې دوام ورکوي, امن له دوام ورکوي, او هغه ثابت هم شوه. لوبغاړو تاسو هم کتل, تاسو په کیمرې نه بهر هم کتلي وو چې کوم تصویرونه زموږ سره به شیئر کېدل, پاکستان کرکټ بورډ به زموږ سره کومې ویډیو شیئر کولې, نو په هغې کې به همدا خبره هغوی موږ ته ښودله چې تاسو هم په دې باندې, صحافیان هم په دې باندې خبره وو چې د دواړو ملکونو د لوبغاړو تر منځه نه کرکه شته نه نفرت شته دی, بلکې په ګراوند کې اګریشن چې کوم یې خو تاسو پاکستان سوپر لیگ کې هم کتلو چې شاهین شاه به هم کولو, حارث روب به هم کولو, ټول لوبغاړي کې هغه خو د میچ ویسه وي, خو د میچ نه بعد یا په میچ کې د مینې محبت ته دوام ورکول دا یو لویه خبره وي چې هغه په دغه ټورنمنت یا په دغه سیریز کې موږ ته ثابته کړه د دواړو کرکټ ټیمونو لوبغاړو.
سم, او زموږ کو د مشهور ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسې د مشال ډیو باندې اوري, د مشال ډیو په فیسبوک او یوټیوب باندې اوري, په ډیو ټی وی باندې دغه خبرونه تاسو بیا په تکراری بڼه کتلی شئ. موږ سره د سپورټس خبریال ایاز رضا پریدې له اسلام آباد د اسکایپ لارې دی, د دوی سره خبرې کوو په سپورټس باندې. ایاز, اوس نور سپورټس ته راځو, څه روان دي په سیمه کې په خاص توګه که دغه ذکر وکړو؟ تاسو سره نن زما خبرې کېدې, تاسو ویل چلته کې د روژه ماتي نه پس دغه ټورنمنټونه هم جوړ شوي دي, که هغې هم لږه یادونه وکړئ مننه به وي.
جی بالکل, زه به یو بل ډېر غټ خبر تاسو سره شریکم چې کوم کوم اوس مخې ته راغلی دی. سریلنکا چې کوم ټیم دی هغه د ورلد کپ نه فیر حال بهر شوی دی, چې کوم هغه اته ټیمونه آی سی سی به جنګوي, اوس به هغه کوالیفاینګ راؤنډ کوي په زیمبابوې کې. د وړو ټیمونو سره سریلنکا یو ډېر غټ مطلب دی ټیم دی, هغه په 1996 کې ورلد کپ هم ګټلی دی, او دا یو ډېره زیاته د سریلنکا ټیم لپاره یو ډېر غټ نیوز دی چې هغه د ورلد کپ د اټو هغه ټیمونو نه بهر شوی چې کوم براه راست ورلد کپ ته رسیدلی دي, کوم بچې په همدغه کال کې په انډیا کې په اکتوبر نومبر کې لوبیږي. او د دې نه علاوه یو بل د کرکټ په دنیا کې یو ډېر غټ خبر شریږي چې په کوم باندې د پاکستان سابقه وزیر اعظم عمران خان هم نن مختلفو چینلو ته انټرویو ورکړی ده, او دا انډیا یو ډېر غټ مطلب دی ګڼلی دی, بلیک میلنګ ګڼلی دی چې یاره پاکستان ته هغوی نه راځي. تاسو ته به پته وي چې ایشیا کپ په ستمبر کې په پاکستان کې کیږي, نو انډیا والا ویلي دي چې انډیا ټیم چې موږ دلته به نه راځو, انډیا بورډ دا خبره کوي چې پاکستان ته به دوی نه ځي په نیوټرل ځای کې, باید هغوی میچ کې ایشیا کپ دی په پاکستان کې نه کیږي. همدارنګې زه به دا خبره دلته وکړم چې بیا به په ورلد کپ په انډیا کې کیږي, نو د پاکستان کرکټ بورډ دا موقف ته چې انډیا دلته نه راځي نو موږ به هلته انډیا ته ورلد کپ ته نه ځو. نو دا دواړه غټې لوبې دي, یو په ستمبر کې کیږي ایشیا کپ, خونکي به د شپې ټیمونه لوبه کوي او دیارلس میچونه به کیږي د ټیمونو تر منځ, او دارنګې به ورلد کپ بیا په انډیا کې لوبېږي کوم کې به 48 میچونه کیږي. نو دا به د کرکټ د شایقینو لپاره یو ډېر د غم خبر وي چې دواړه روایتي حریف په ایشیا کپ کې هم د دواړو میچ ته او په ورلډ کپ کې هم د دواړو میچ ته او دواړه کرکټ بورډ په دا باندې ضد دي چې یو بل ملکونو ته نه ځي او وایي چې په نیوټرل ځي کېدو چې دا د کرکټ لپاره د یو د غم خبره ده ځکه چې کرکټ کو کتلی انډیا او د پاکستان میچ په ټوله دنیا کې ډېر په شوق سره کتلی شي اوس به لوکل نیوز ته راشي نو لوکل
نیوز به ما سره دې کې دا پوښتنه کوله چې تاسو ویل چې سریلانکا دغه اتو ټیمونو کې نه راځي چې کوم نیخ بنی غپ ورلڈ کپ کی برخه اخلی بلکی غو با کوالیفائنگ میچز کی دغه نه پس بیا دغه ته زی څه وجه د سریلانکا میچونه ډیرو بیلل کسنګا
بالکل چې کوم د ای سی سی چې دوی دا سپر کرکټ ورته ویلې شي پاغي کې دوی د میچونو ډیر کم ګټلې دی او هغه په پوینټ ټیبل باندې د افغانستان نم تقریبا اوس لاندې پاتې شوی دا نو په زیمبابوې کې چې کوم اوس کوالیفائنګ راوند کې پاغي کې بلس ټیمونه شرکت کوي چې کوم وړو وړو ټیمونه دي نو پاغي کې کا زیمبابو سوري سریلانکا کا مطلب د میچونو او ګټل او په ټاپ باندې راغلو نو هغه به ورلد کپ ته هم راشي کني فی الحال هغه اوس لکه سات مخ کې چې هغه کم میچونه کېدل هغه یو بیلل په 2-0 باندې نیوزیلند هغه ته شکست ورکړی دی نو دا رنګ هغه د بارای راز د ورلد کپ نه پاتې شوی دا اوس به کوالیفایینګ راوټ کې وي
سم ایاز اوس په دې ځای لوبو تر شو ځای سپورت سره شو څه روان دي سیمه کې
بالکل په ځای تو غو وزدا وایم چې په قبایلی اضلاع کې نه ټورنمنټونه په جمرود کې روان دي چې دا یو ډیره غټه خبره ده چې په یو علاقه کې په سیمه کې بجلی نه وي او بیا هم ځوانان لګیا دي د کرکټ د ترکې لپاره نوی ټورنمنټونه کوي نو دا یو ډیره غټه خبره او د کار خبره ده په هغه کې زم سبا لپاره انوایټ شوم چې تاسو راشي وګوره نو ان شاء الله تعالی زبم زم او زما کوشش دا ده چې د خپل علاقې د خپل سیمه امن هم خلکو ته خو یو چیرې په دا علاقه کې یو خو امن دی ځکه چې شپې یو ډیر غټ ټورنمنټ روان کړی دی او بیا موږ دا هم وګورو هلته کې چې د لیټونو څنګه بندوبه شوی دی بجلی نشته دی او ځوانان راځم شي
تاسو دا خبره کوله چې دا ډیره دلچسپه خبره تاسو چې دوی څنګه د لایټونو پروګرام کړی دی چې رڼا پروګرام څنګه کړی دی
بالکل بجلی خو دلته نشته دی دلته شپږ ګنټې ورکوي هغه شپږ ګنټې کې په دا روژه مبارکې کې دارنګې بجلی نه ورکوي خلکو ته چې کومه مطلب د ضرورت دی د خلکو او بیا هلته کې دلچسپه خبره دا ده چې په جنریټر باندې هغوی میچونه کوي نو دا ډېره غټه خبره ده د چې څنګه تراوی ختم شي په 10 بجې باندې میچ شروع شي بیا هغې نه پس یو بل میچ کېږي هر شپه دوه میچونه د پورشمی پورې روان وي دوامدار وي او د علاقې خلک پکې دومره دلچسپي اخلي چې 13 ورځ ما د یو کس سره خبره کړې چوبړې فروش هغه وایي چې زما پکې ښه ټیک ټاک مزدوري کېږي هغه د لوګانو چې خرڅوي څوک پکې سموسه خرڅوي څوک پکې پکوړه خرڅوي څوک پکې شربتونه خرڅوي نو که یو طرف ته ځوانانو ته نیغ په نیغه د لوبو د انټرټینمنټ مواقع ملاوي نو بل طرف ته پکې د خلکو مزدوري هم شروع ده مزدوري هم پکې د خلکو کېږي نو باید چې حکومت له پکار دي چې جمرود سپورټس کمپلیکس کې چې کوم د لیټونو نظام دی هغه ټیکي چې دلته کې دا لوبي وشي ځکه چې ځوانان په خپل کوششونو باندې کولی شي نو حکومت ته خو هر څه آسان دي پکار دي چې په حکومتي سطح باندې نوی ټورنمنټونه جوړ شي او خلک ترې فایده وچته کېږي
سم اوردونکو د مشالډو خبرونه په ریډیو باندې پای ته رسیږي په فیسبوک او یوټیوب باندې دوام لري تاسو موږ سره اوسئ موږ سره د سپورتس خبريال ایاز رضا اپریده د سکایپ دلاره دی دوی سره خبرې کو په سپورتس باندې او دوی سره ولمنګه په پاکستان کرکټ سپر لیگ باندې وبخي په افغانستان او د پاکستان په میچونو باندې خبرې وکړې بده روسي کې وشوي او وسو سره په ځای کچا چې کوم کرکټ روان دی په قبایلی سیمو کې پاغیو سره خبرې کو ایاز نور داسې د سپورتس نړۍ کې څه خبرونه لري کنه
بس ټول نغړ خبرونه خو همدا دي چې د انډیا او د پاکستان چې کومه د کشاله روانه ده کرکټ په دنیا نو دا زموږ
لپاره ایا څه ګوري دی کرکټ ته څومره تاوان ورسول ډیر وخت رهیسې د پاکستان او د هندستان دغه په کرکټ شخړه روانه ده ډیر کلونه وشول نو
د پاکستان او په انډیا باندې کې په شریکه باندې ورلد کپ شو په 1987 کې بیا د دې نه پس په 1996 کې په پاکستان سریلانکا او په انډیا کې ټورنمنټ وشول دا غي نه پس په 2011 کې په پاکستان او په انډیا کې په مشترکه توګه باندې د ټورنمنټ کې دلو خو په هغه وخت کې د پاکستان نه هغه میچونه د سیکورټي خدشاتو له وجې منسوخ کړی شو او ټول میچونه انډیا ته لاړل نو دا اوس چې کوم پاکستان کرکټ بورډ کوم بیانونه ورکوي چې یاره دا په کار دي چې پاکستان ته د هغوی ټیم راشي او په کار هم ده چونکې دا د کرکټ بورډونو خبره نه ده د پاکستان او انډیا خبره د سرکار یعنی د حکومتونو په سطح باندې کېږي
ایاز یو جهان مننه تاسو نه نړۍ مننه تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته خپل قیمتي وخت موږ ته راکړو خو وختونه تاسو
تشکر مهرباني
ټینګ یو نه لا پامن اردن کو دا موږ سره د سپورتس خبريال ایاز رضا اپریدی له اسلام آباد دوی سره موږ په پاکستان او افغانستان کرکټ میچونو باندې خبرې وکړلې. دغه راز په ځایي کچه چې قبایلي سیمو کې کم کرکټ روان دی په هغې باندې، او بیا په نړیواله کچه باندې چې کوم د کرکټ خبرونه وو هغه هم تاسو سره ایاز رضا افریدي شریک کړل. همدې سره ځوانانو غږ خپرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه اسرار الله مومند او د خپرونې پروډیوسر پلوشا سحاق او اسحاق امیری ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. ښه وختونه.
د مشال تر رڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه دی کول. او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور یو کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک ان کې پورته کړي کلاشن کو زغړې تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 بجې اوریدای شئ.
مشر عالم در تراؤڑ نا تاستا وائم بنجار توڑے مشکل راؤڑ دیکھو سیتا دوبارا توڑے مشکل راؤڑا چنے والا